السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی 28 غونډه به سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکابات کې جوړ شي د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو قاچاقوړونکو یو ډله لمنځه وړې ده پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2016 میلادي کال کې د یو کوچني په وژلو تورن شوی و دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په ترڅ کې 19 پروګرامونه هم اورو خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
سر کې د خبرونو سرچ کې د قانون وزارت پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر سیراج په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان د ځپل په هدف عملیات پیل کړي دي او د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومان لپاره د وچ شیدو پر واردولو بندیز ولګوي بشپړ خبرونه د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي د دغه ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي رادیو ټول چې ټاکل سوی سبا چهارشنبه د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دوهم ناسته د ترکمنستان مرکز اشکاباد کې تر سره شي
زما په نظر څون اساسي مسائل پات دي د دوه طلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دی کوم مشکل نشته په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار شروع شي
د ټاپي پروژې په پل کې 200 به د 300 کیلومتر په اوږدوالي هر کال په میلیونونو متر مکعب غاز د افغانستان د خاوري لالارې پاکستان او هند ته انتقال شي د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف تسپوي عملیات پیل کړي دي د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي رادیو ټول چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او پاړه د خلکو د شکایتونو په ډېرېدو سره دغه عملیات پیل سوي دي شاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تیر شپه پیل سوي چې تر دوه نور ورځې پورې به ادامه ولري هغه د دې عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته دا وښتو تلفات پاړه څو نه ویل وسلوال طالبان هم تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلې د کونړ ولایت سلګونو وسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوی مشر هغه سرګندونی چې د جګړې پر دوام ټینګار کړی و غندلې مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي دوی له گاونډي هیوادونو څخه هم ورتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تضمین په برخه کې مرسته وکړي دا په داس حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب ژغ کې د سولې خبرې د دې په اصلاح د دښمن تبلیغات بللسبه او د جګړې پر دوام ټینګار کړی دی او د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په نظر کې لري چې د ماشمان لپاره د وچ شیدو پر واردولو وبندیز ولګوي د امیرختیا وزیر ډاکټر فیروز الدین پیروز نن په کابل کې د مور په شیدو د ماشمانو د تغذیه د نړیوالو اونۍ په مناسبت د جوړسو مراسم پر مهال د ماشوم د تغذیه په برخه کې د مور پر شیدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیڅ ډول شیدې د مور د شیدو بدیل نسی کېدلای د افغانستان د امیرختیا وزارت له ټولو ماشوملرونکو میرمنو څخه وغوښتل چې د خپل ماشمانو د سالم امیرختیا په هدف ماشمان ته تر کلونو پورې خپل شي د ور کړې دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نشته کې 15 قاچاق وړونکو وجل سوي او شاوخوا 310 کیلوګرامه چرس او وسلې ځنې نیول سوي دي د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلور وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان وو له تیرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د کمیټې د چارواکو په وینا د دغې ډلې منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 14 هڅې شنډې کړي دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې. د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچي ښار کې نن د سهار په سپېدو زندۍ سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنېدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي اریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د ترسره کولو ادعا کوله. حمیدلین د پخوانی شوروي د پوځ د ټانک قومندان و چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای یې په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیولې پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 15 جرمي مواردو تورن پیژندل سوی او د افغانستان په جګړه کې یوازینی ګډونوال دی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رایې لري، خو دوی وایي د دوی رایې دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیتر راسکام پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 434 غړو له ډلې څخه 218 جمهوري غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رایه ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رایه ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت چې 290 رایه کیږي په کار دي څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت دیموکراتانو مشري نانسی پلوسی ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر دیموکراتان به د دې توافق په ګټه رایه ورکړي. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ غونډه سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړیږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خوالی راغلی دی.
باز تاریخ 25 مای روزا به این طرف تقریبا ما گفته میتونیم که الا 40% در حالت امنیتی یا در وضع امنیتی تغییرات آمده.
د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې کده پیام نوري ایران خصوصي په هنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفات ډول اوریدل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې ریپورټونه وایي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وکړه. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملاً په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا عمر د مړینې مسأله پټه ساتلې وه خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبرپاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پرېکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پرېکړې یا اعلامیې خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پرېکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شویو خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمېر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پریکړه چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه د مشرتابه پر پریکړه چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې ورکړي خو هر ځلې یې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پیژندل له دغې ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیت وښیي د طالبانو په ترڅ کې د تبلیغاتو په ترڅ کې وبښي د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړې ښکاري چې په یوه میدانی کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلان کوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لوري د تایید د غږونو تر څنګ ډېر داسې غږونه هم اورېدل کېږي چې د دې اعلان د تایید پر تایید شک کوي.
محمد منصور امیر المؤمنین شو هیبت الله حمد علیه ما بین خلیفه سیمن ما بین شو علماء دې سر بیعت او دې تاسو بیعت غوښنه سره غوښنه سره خبره دا غوښنه سره غوښنه سره رمزه
د طالبانو د نوي مشرتابه په توګه د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هم د هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته ځینې کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي، ځکه چې د دوی په وینا د ملا اختر منصور د او به خیلی طالبان سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې ښایي مخته لاړې نشي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 1 نېټه د اسلام آباد په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
له نوري اس نوري څخه مو واوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د ریپورت شو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا ورکړې ده. نو موري په خپل استعفا په یو اعلامیه کې اعلان کړی ده. خو ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره چې ځان د طالبانو وین بولي په روسي تماس کې ویلي دي چې د نشي تاییدولی چې دا اعلامیه د طالبانو د مشر سید طیب آغا لخوا خپره شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدل. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپې د پروژې د رهبری پلاوی 28مه غونډه سبا د چهارشنبه پر ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکابات کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسرسیوم ته وسپاري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ټاپې پروژې پلی کېدل به سیمې ته له اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپې پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وانډې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په لزار څون اساسي مسایل پات دي د وټلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپې پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپې پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپټمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپې پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپې پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپې پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپې پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپې په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپې پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچېری د ټاپې پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپې پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستۍ نږدې یوې میاشت کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي چې په دغه موده کې امنیتي وضعیت شاوخوا 40% مثبت بدلون موندلی دی. د چارو کارپوهان هم وایي چې د رهبرۍ نشتون د افغان حکومت وسلوال مخالفان په وروستیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاسم سولمل پر رپورټ لري.
دفاع وزارت وایي په وروستۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تاروزي حالت خپل کړی او دا د دې لامل ګرځېدلی چې هغوی د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه وزارت مرستیال وایند دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې له وروستۍ نه راپدې خوا د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
از تاریخ 25 مای روزه به پیش
د وای د روژې له 15 مینه مخکې تاسو ولیدل چې طالبانو ډېرې زیاتې حملې وکړې، خو د روژې له 15 مینه راپدې خوا موږ ویلی سو چې تر 40% پورې په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی دی. ښاغلي وزیر د غرض ویل تمه کېږي چې تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو پورې به د امنیت په برخه کې لا نور پرمختګ راسي. نوموړي د غرض یوې خبري غونډې ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د مهال د هیواد په 2 ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات جریان لري او په وینا یې امنیتي ځواکونو د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې د طالبانو په ولکه کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په وروستۍ کې په افغانستان کې د جهاد پر دوام ټینګار وکړ او د سولې خبرې یې د دښمنانو تبلیغاتو بلل، خو افغان حکومت د غوی د دریت وغنده او خبرداري ورکړ چې د هڅې ناکامه سي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي کته هم د حکومت وسلوالو مخالفینو په وروستۍ کې یو لړ لاسترولنی درلودې، خو د دغه ډلې ترمنځ د اختلافاتو یادونه کوي. د امنیتي چارو کارپوه مرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي رډو ته وویل دی ویله دوه کلونو را په دې خو د مولا محمد عمر لا درکې د پښتني وړوه داسې څو چې د طالبانو په ځینونو کې یو ډول د اختلاف حالت رامنځته کړی او په همدې خاطر هغه خپل ستونزې درلودې. شغله یارمن دوی په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره مهمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي او ورڅخه وغوښتل سي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. د چارو کارپوهان د غرض افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې لازمه ده څو افغان حکومت لوسنی فرصت څخه استفاده وکړي او طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روان وضعیت په خاص توګه د طالبانو په لیکه کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پرک کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورسپانې په باور طالبان په هدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی وو. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سر مقاله کې راغلی چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې وو. د ورسپانې په باور د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر وو دا خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سر مقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپل به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سر مقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سر مقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له رایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سر مقاله کې راغلي چې د فساد، بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم موندل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیامې نوري ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دې وزارت په وینا یاد پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې پرته له جوازه فعالیتونه کول. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلالزی وای په وار وار دغه پوهنتون مسؤلانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداری ورکړی خو په خبره د پوهنتون مسؤلینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي. په هرات او بلخ کې د دوی دوه شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسؤلانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام ونه کړ او له هم د اصولو خلاف په بیلابیل وختونو کې محصلین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یو بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره د دغو پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمېر له سلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوه خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو. خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال دا ډول پوهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبداللودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه. دوی ټینګار کوم چې ورته قضیه مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسیدلې دي. ځینې مؤسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې شوي ډېرې پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي خو د دغو پوهنتونونو دقیق شمېر اوس را سره نسته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو له دغو پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پوهنتون کې ایرانی استادان دي او د دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېرې خبرې ونه کړې خو یوازې همدومره ویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه او په تیرو څو ورځو کې خپل نوی مشر هم ټاکله چې پر سر اختلافات هم موجود دي خو پاکستان چې د افغان طالبانو ملاتړ هیواد ګڼل کیږي تر اوسه پورې په دې اړه خپل رسمي دریس نه دی پډاګه کړی. دا په داسې حال کې ده چې دننه په پاکستان کې او شمیر چارواکي له حکومت څخه په دې اړه د روښانه دریس غوښتونکي دي. اجمل اند پر رپورټ لري.
د دوشنبې په ورځ د پاکستان د سنا مشر له حکومت نه وغوښتل چې د دې هیواد سنا ته د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان سیمه ییزې رسنۍ وایي د دې هیواد د سنا مشر رضا ربانی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز غوښتي دي چې سناتورانو ته د ملا عمر د مړینې او د افغانستان د سولې سره په تړلو پوښتنو ځوابونه ورکړي. د پاکستان د سنا مشر وروسته له دې دا غوښتنه کوي چې تر د مخکې د سنا یو بل غړي فرحت الله بابر هم ورته غوښتنه کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د یو روښانه یعنی ورکړي. پاکستانی چارواکو تیره اونۍ ویل چې دوی د افغان طالبانو د مشر د مړینې په اړه څېړنې کوي او وروسته به خپل دریس څرګند کړي خو تر اوسه پورې د پاکستان لخوا رسمن د ملا عمر د مرګ په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. که څه هم د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د سی این این نړیوال تلویزیون ته وویل دا خبره چې ګوندې ملا عمر په کوټه یا کراچۍ کې مړ شوی دا دوی نه مني.
There is no evidence of that
خواجه آصف وایي د دې ثبوت نشته چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې مړ شوی وي. د نوموړي کورنۍ او بچیان ادعا کوي چې هغه دوه کاله مخکې په کندهار کې مړ شوی او هملته ښخ شوی، نو د دې ثبوت نشته. دا یوازې دعوه ده چې له کابله راپورته شوی او موږ یې ردوو. نوموړي ویل په تیرو دوه درې کلونو کې ډېر بدلون راغلی او د په وینا پاکستان خپل زرګونه سرتیري په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړي څو وسلوالې ډلې دغلته وځپي. د ویل چې په دې ځپونکو عملیاتو کې دوی د افغان، پاکستاني او نورو وسلوالو توپیر نه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر سی این این تلویزیوني شبکې ته د طالبانو ترمنځ مشرتابه پر سر وروستیو اختلافاتو او د سولې او د افغانستان د سولې د راتلونکي په اړه وویل. که څه هم د طالبانو د مشر پر سر به اختلافات موجود وي، خو هر څوک طالب مشر وټاکل شي طالبانو وس دا درکړي چې له سولې پرته بله لار نه لري. د خواجه آصف په وینا د افغانستان د سولې پروسه نه یوازې د سیمې د هیوادونو ملاتړ لري، بلکې د امریکا او چین ملاتړ هم ورسره دی او دا د افغانستان په ګټه ده.
د اجمل ان په رپورټ کې وریدل چې د پاکستان په حکومت کې او د غراس په دې هیواد کې ځینې چارواکي او ادارې غواړي چې اسلام آباد د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې پړه خپل روخانه دریس څرګند کړي. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه اوري، خو اوس دوه نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. د قانون وزارت د پټرولیم ریاست وایي چې تر دا مهاله د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په دغه پروژه کې د خپل سهم پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د امیر اوختیا وزارت وایي په نظر کې لري چې د ماشومانو لپاره د وچو شیدو پر واردولو بندیز ولګوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصویوي عملیات پیل کړي دي. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن شوی و. د دې کس مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقيف کې په زور ورباندې دا جرم منل شوی دی. د عراق د خپلواکي کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لوېدیځ سیمو کنټرول وساتي. او د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي ادعا کوي چې د استادو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړې لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافی رائے لري، خو دوی وایي د دوی رائے دومره هم نه دي چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړې لیک د تصویب مخه ونیسي.
اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکو پنځم په ورځ به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د غړیو هیوادونو غونډه جوړ شي. د دغه وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم نن ازادي رادیو ته ویل په دې غونډه کې به په ټاپي پروژه کې د غړو هیوادونو په اړوندو مسایلو خبري وشي.
لازمو په لازار څون اساسي مسایل پات دي د وټلوي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې دا مسایل حل دي. کوم مشکل نشته په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار شروع شي. د تپی
له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم دفتر په تازه خبر پاڼه کې راغلي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نل لیک یا ټاپي پروژې د جوړولو کار به د روان 2015 کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خوره کې تیریږي چې په کاسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي غاز به تر هند ورسوي. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د ټاپي د پروژې غړي هیوادونه دي. افغانستان باید دغه پروژې د ترانزیت له درکه هر کال 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او زرګونه افغانانو ته به د کار زمينه برابر شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیونه ډالر اټکل شوی او د اسیا پرختي بانک تمویلوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې سکال 50% پانګونه کم شوې ده. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیر حد افغان سوداګر هڅه کوي سول افغانستان پانګونه بهر کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په لاسي صنایعو، بانکدارۍ او ساختماني چارو کې پانګونه مخ په کمېدو ده. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې د افغان حکومت نه پاملرنه خصوصي سکتور او کورنۍ تولیداتو ته د دې سبب شوې سو پانګوال له افغانستانه بهر پانګونه وکړي. او د لغمان ولایت مسولین وایي چې سکل په دغه ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي. د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسونو د ولایتي ادارو سره په همغږۍ پریکړه کړې چې د کوکنارو کښت به صفر ته راټیټ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ناوړه اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ څخه شکایت لري او له مرکزي حکومت نه غواړي سو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 1.8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 8 پوله او زر پاکستاني کلدارې 593 افغانۍ.
د خبرونه پاتې برخه انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 1900 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو
کې وایي ازري کې انشاء الله موږ ځلونه په ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې د خبرونه مو د غزنی د خار یو اوسیدونکو ته ځنګړې کړي چې وایي گاونډیان دی وحی دبوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسول کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
نوم مې صاحب از غزنی به تمام اسحاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلای شادینه
ستونزه د څه ده؟
مشکل مې نه مې یا کی برادر مې کوڅېګې
زما ستونز هم دا د چدلته مې گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لیږي. خدا شاهد چې غواړي زما ابرو یوسي، خدا شاهد چې هم دنن ما وهل خړلې زما د کور شې ماتي کړي. حوزه ته مې مکتوب وړي هیڅ از ما ژغ نه دی اوریدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنی؟
ستا دقا همسایه تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولا اگه ما دمی گناه خود نرسیدم
سایده ولا که زه پا خپلی گناه پوسویم پا خدای قسم هم دانن یا هم زبا حالی دبولیم. خبری نسم کولی نفستنگی میکیجه زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریات کې ده. په خدای چې زه داسې وهلې يم سینه مې هم خوږیږي. زما ژغ ورسوي موږ به وزلی او بیچاره یو.
نو ته په دلیل نه پويږي چې ولې ستا گاونډی تا وهې ډبوي لته نه څه غواړي؟
دلیل ولا که زه پوسویم زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدو غزورور ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشی کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دی؟
زما گاونډی څلور پنځه کسه دی، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کور مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
گاونډی د څه کاره دي؟ څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدورکاری کوم. تیره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ ږغ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کیږو.
برادر
کوم حوزه ته تللی وي؟
امي حوزه مربوطه حوزه پنځه.
پنځه می حوزه ته
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه وري؟
دا پوستاواله شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسؤول واستوال کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتی غیر مسؤول وسلوال دی. خدا شاهد دی هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. هر یان یم چې څه وکړم، موږ څه ګناه کړې؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللی وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدی چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ آرامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یم، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم؟ دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري وکړئ.
صدای ما را در پخش کنید، در رادیو، در تلویزیون، در هر جای. اگر شما مسلمان هستید، قدرت ما همکاری کنید. ما همکاری شما را.
موږ د غستون زه د غزنی له امنی قماندان عبدالحکیم انګار سره طرح کړه.
دا شی خو موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم بیا پولیس ټکوي. ایله چې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم بیا پولیس ټکوي.
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
ټول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي د پیسې ځینې غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي. ماموریت ته نور بیا هلته جوزیه ته ورشي. دلته شخصا ما ته چې راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر به تماس ونیسي چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورسو وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قماندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وه. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ما ته نه معلومېږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې. څو وارې زه وهلی یم، یوازې دا ماموریت و. یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشفي ارګانونه دي، دلته امنیتي ملي دی، هغه امنیتي ملي اوزیه لري. دلته دلته قومنداني ده، دلته جنایي ده، چې هغه یې غږ نه اوري. موږ ته دي راشي، موږ سره دي تماس ونیسي. موږ تلیفونونه، موږ په راډیوګانو کې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي. دغه زموږ د تلیفونونه نمبرونه دي. چې هر سړی ستونزه ولري، چا دوی ته مشکلات جوړوله، کېدای شي موږ سره په تماس کې شي. اوس هم دی کولی شي چې موږ سره په تماس کې شي. او څنګه په دوامداره توګه هر ورځ خلک راځي، دی وایي هر ورځ خلک راځي، دی ټکوي. او دی هېڅ جرم هم نه لري، خلک یې وایي. نو دا خلک بیا ولي داسې دي چې دی وایي؟ خو حتمي وایي، خبرې یې.
دغه کس دا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی، او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي. دا وایي چې کورم خوشې کړی او څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی، خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې.
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یې، بده ده. نور غټ قوم دی، باید ګزاره ورسره وکړي، باید جنګ جګړه باید ونه کړي. دا معنا نه لري چې یو سړی یو ځای یو ځای فروچي، نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکوي. نه هاکه داسې کلچر دلته نشته، داسې رواج دلته نشته. خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه یې د موږ سره تماس ونیسي، موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوي.
دا کس څه وخت تاسو ته درشي؟
هر وخت راتلی شي. زموږ تلیفون نمبر دی، هر وخت چې دی وخت ولري راځي.
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ؟
خود به کو نو ولې نو کو دغه وظیفه ده.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
دوبو زایات به اندازې زیاتی، او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول له وزرو کینزیستم نه کله کله وای چې وزرو پنځوسم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
آ
آزادی او اوریدونکی. جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یا ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلی پیغامونه در تخبروم. دوستانو، لکه چې خبري است، په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبري او بحثونه تاوده دي، او زموږ اوریدونکو هم د موقع ته په کتو خپل نظرونه او څرګندونې را سره شریک کړي دي، چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې له لارې تاسو ته دراوړو. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسو، دا یادونه ضروری بولم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ څنګه پیغامونه په پګاډ وورو؟
السلام علیکم. زما نوم آیات خان ده، د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده، دغه بهیر چې ده د مخ خپل د حکومت چې د حکومت تم ډیره د کمزوري علامه اختیاري، که کمزوري نشي دی ولی هر وخت زاری ورته کی دی، ولی دښمن ته هر وخت زاری او باندې ایراس سول او کرا سروغه وک. افغانان د افغانستان بچیان ټول په ټوکر ټوکر کړو. ورور، نن دا مړکه، نن دا مړکه، نن دا نن دا وکړه، ته پټاو که سړک خراب که مکتب خراب که پلانکی خراب که، دای تریخ جواب نشي ورکولای. دا څوک د پاکستان د پکوته کې هغه د کمیسون کې جرګی جوړی دی، په کمیسون کې هغه د طالبانو حکومت سره ټول سوی د ټول امریکایان لای غځای ورته ګوري خارجان. هغه هیڅ پښتنه نه کې پاکستانی سایه علاقه دی، پاکستان د سایه په مابین کې نه چې هغه خپل سر نه خلاصي دی. پوسټر ګوینه اشرف غنی صاحب، ډاکټر صاحب عبد الله پوسټر ګوینه دولتي د لوړ مو چارواکي ویني چې هغه د پکوټه کې جرګي جوړې دي. سوال جواب بیرته دته دی، سخت جواب نشي ورکولای. پاکستان ته خبره نشي کوي چې دا ولي ما حکم کراته ساتي، ولي کوي دور پوه چې چا په لاس کې هغه هم چاته زاري کې کونډه خزه ولا کو دور زاري وکړي، لکه د موږ دولت کې نن زاري کې، ولي زاري کې ټول عوام ته نه ګوري، ملت ته نه ګوري، افغانستان ته نه ګوري، وطن ته نه ګوري، ټول ټوکر ټوکر کو. په دې خبرو ټوکر ټوکر کو مخامخ دښمن ته جواب نشي ورکولای. پاکستان ته ځداري ولې د ما دښمن په مابین کې کېنولای دا هغه خپل جرګې جوړي تل ما سره همکاري څوړ کوي. امریکا ته نشي ولې چې ولې امریکا دغه د ټیپ خار په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړي سر راټول دي، غونډې جوړي په موټرو کې سپارې زور دورې ګرځي، د خالي وته زه جوړه کم روغ کم دښمن چیرې ته دا وکړي. ما دا پیغام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد حسینی ام د هلمند. زما پیغام د ټول ولسی دغه چې دا د سوې خبرې د لیدلې مجدد خوشنۍ کړی یو خبره ده چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې موږ اسلامي امارات وړو، یعنی شریعت به جاری وي. نو زما توقع ده د اشرف غنی د غوښته د حکومت څخه چې دوی د پلاشي نظام خپل راولي، دوی هغه باره به هم ودرېږي چې دوی مو شریع نظام واړو. نو که دوی شریع نظام راولي، بیا به سوله خود به خود راځي. کم انګیزي چې هغه کم خلک چې وي هغه به خود به خود په دې پوه شي چې شریع نظام خو سره غلی بس په د جنګ لاس واخلي. وسلام فاجي چې ازادي راډیو لازم پیغام نشر کړي. وسلام علیکم ورحمت الله.
زدر رسال الله یاد با جراوت و لسوالی صحا اندول خبر کوا ما مل ویلا چی دی لغا امید کرزی اصاب دلاس و رکری دی زکا چی خارجان در آو سن او سفا بدو تمام دی منگا دا امید کرزی مغزه پزای کی و چی طول طالبان واس معلوم سوال چی دا امریکا او دا پاکستان تر راس لانی خلق و دی فاتله دی سموله من معلوم سوال چی ما محمد مارا خون پا پاکستان کی مرسو او حق خلق چې منصور دی پلانکای دی پلانکای دی پلانکای دی په کولکته کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چې مړي دي دا د اوباما دا او د بوش دا څنګه دی بوش دا باید دی څنګه دی څه وشي د دغه څه تاسو از ما اسکر چیرې دا ملت بوت چې مړي دي په خلکو په افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دی څنګه دا معلومه سوال چې ټول افغانستان په پاکستان او په هغه سره چې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځولای شي. نو نه په افغانستان کې معلومه سوال نو موږ غواړو چې کله چې مغزه پر ځای و دې ځای نه و. سلام.
دا خبرې ما ته بے معنا ښکاري. دوستانه د کندهار څخه خبره کوم، دا خبرې ما ته بے معنا ښکاري. دا چې څو دې دلته دا پروپاګاندا شروع کړې وای موږ دلته جاس به عملی کو دا کو آکو دا هیڅ انسان لري دلته د وینو ته دل روان دي، دلته د ولس وجل روان دي.
دلته د ولس پر سر باندې معاملې روان دي. دا د ډالر په وخت دغه باندې دا کار کېږي. دا چې د ډالر زور نه وي دا کار نه کېږي. جنگ کې دوی ډېره خرچه غواړي، ډېر مصرف غواړي. دا اوس چې دا کوم جنگ دوی روان کړی دي، دا د ډالر په زور باندې روان دي. دا ور د طالب کار دی، بل کار دی. دا ور دغه د امریکې پیسې دي، دغه د امریکې په پیسو باندې کېږي. بس یو جان منن
احمد خبره کوم. زما په نظر چې پاکستان وي افغانستان کې صلح امکان نه لري. حکومت باید ملي اردو په شکل چې څو مخالفین به زور د لارې.
سلام علیکم. د رزګان ولایت شیر افساس سړی سره حمید الله خبره کوم. زما طالبانو د حکومت صدا هیله ده چې ولې تر ابده لا سر نه خلاصوي. دا ګرد دوچي دغه د پاکستان دي. دا قدرګیر نه په افغانستان کې نوڅه پیدا چې پاکستان ته ولیاده کې خپل مترفسو سره نیولې دي. هپر انډیسین پر طالبان پر حکومت باندې دغه خپل ترفسو ونیسي، خپل ولس په مابین شته تخته کې وایي. دا قدرګیر غیرت یې مان خو نه چې پاکستان ته ولیاده کې د پاکستان په خلو کې وایي. د پاکستان چار سوای بس هغه کې په حکومت کې څوک سچ په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې جنګونه دي کوي. وایي د ملکان مټوله پیماله کړ. وایي د حکومت د بین ولي امي طالب ولي بالا د ولایت په کیسه کې خوني څوک نه دی. وایي زما دا پیغام اطمن به نشر کوي. زما دا هیله ده چې طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي. دا دوکې ګره د بل دولتو دي ولي لارې تر ابده نه وي او د پاکستان ته ولي نه وي. دا وایي دا قدرګي نر نسته په افغانستان کې پاکستان ته وریاده کې. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم یاد خان ده. د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم. نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوی ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي. دا ټول غلط دي. دا تیار دي، دی جوړی ته تیار دي. دغه چې د طالب نن سبا زور ختلی د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و د دې سرنوشت د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وس کې هیڅ ناراضي. نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کته لږ لډیرو کوشش وکړي یو شیم نسی کړی که جوړه وکړم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نه وکړم کار اخلاص ته. خو مګر یوه دا خبره ده چې دغه نورې پروپاګنډې د خلک نه وایي چې طالب داسې وکړي داسې به وکړي وطن به ونیسي. شکر ده موږ حکومت لرو، شکر ده موږ خپله یو افغانان یو غیرت لرو، همت لرو. خپل په افغانستان په خاوره مخوا به دیځي. هېچا ته موږ دا اجازه باید ورنه کړو چې هغه پنجابۍ یا عیسایه یا امریکا یا بل د موږ په وطن کې لاس ووهي او د موږ په افغانانو باندې لوبې وکړي او د موږ د افغانستان بچیان بې ګناه بې تادافه شهادت ورسوي. نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کیږي. هغه ټول د عیسائی په لاس کې د لادی امریکایانو په لاس کې د امریکایانو ورته ګوري. دی په کوټه کې جلسې دي، په کوټه کې دا غټ غټ امیران سره ټول شوي دي، مشران یې راټول شوي دي. امریکا له هغه ځای ورته ګوري، پاکستان له دغه ځای ورته ګوري. دلته اشرف غنی صاحب ته وایي پاکستان هم ورته له تا سره همکار یم د طالبو ځای کې. امریکا هم ورته زه به دا دهشتګر ورکم. دهشتګر هغه د ښکاره ګرځي، هېڅ څوک غږ نه ورته کوي. دا ټوله د پاکستان پالیسي ده. هېڅ شی نشته. کدی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده. محترم اشرف غنی صاحب ته دما دا پیغام ده. خدای په امان مخته ښه.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصر مخاطبم. وروره د سولې په اړه کې خبر خوم ډېر خوشحال وي. دو ټول افغانان خوشحاله چې دا خبرې سره وسي. خو دلته په شمال قومندانان که کومندان صاحب اتاکه کوم جنرال صاحب دستم دلته شفاریه ولایت اوس فعلن هم دی موجود دی. طالبان سره ډېر سخت دښمني لري. نو که دی بس د طالبان سره خبره وکړي دی سره بس طالبان ودی سره جوړ شي نور کوم مشکل ده نه وینم. نو امریکایان هم دا چې وتلې افغانستان څخه د ډېرو ښارو څخه خیر په اړه سره بازی قرارګاهي لوی لري بګرام کې کې شورا او کې کندهار کې داسې څو قرارګاهي لري. خیر هغه د ډېرو ښارو څخه دی وتلې. نو که دوی د شمالي تلوالې سره خبرې وکړي نو دا به ډېره شي. اوله خبره باید دوی د شمال سره وکړي. شمالي تلوالې سره هغه په سر کې کومندان صاحب اتا دی جنرال صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله اجرایه رئیس. نو که دوی سره خبرې وکړي بس زه دغه ډېر فکر کوم. زما ډېر دغه خوشبختي نظر دی بس طالبان د خبرې ومني او که نه اوسي دا خبرې پر مخ نشي تلی. بس وسلام.
السلام علیکم مانم زبی ولاده د قرباغ ول سوالی د سوسنګ کلی نه می اړی کنی ولنه ما دا پیغام ده چې طالبان سوله کوي خو ته اختلافات کې نشته که اختلافات مينو هغه باندې ان شاء الله حل شي نور وخت نه نیسم
مله سلام علیکم زه د کندهار ولایت دایمن سما زنګ تستولې دي یو د افغانستان مشران ولی سر نه خلاصیږي دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړی دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځي د دای او بل دا هېڅکله سوله نه راځي هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی وو نن یې چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کوي اوس دا ناکي نارې وویم لا عمر مړ دی سوله نشته او داسې دی داسې دی ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي
زما دا پیغام دی چې څومره محمد عمر مدیر چې ښایسته دی دا به د سولې غوښتنه کوي تاثیر نه وکړي د طالبان مشران اوسي نو د شپې قومندانانو ته هېڅ مشکل نه جوړېږي.
السلام علیکم مرنګم ته کولای شم ښه زموږ پلان فلا عمر مرګ داسې یو افغانستان ته د کسنې شپې کولې په سولې د سولې پر اړه باندې ځکه که څوک غواړي چې په طالبانو کې هغه سوله وکړي هغه حاتم سوله کوي او که څوک غواړي چې سوله ونه کړي هغه حاتم نه کوي نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپلې حاتې کړندې کړي او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې
خبره کوم روزګان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وژل کیږي څو کاله بعد د افغانان په خبرې د افغانانو دپاره دا ډیر د شرم خبره ده پیغور او افغانان باید سر خلاص شي. د منصور د عبدالله په نامه چې په زرا ازبک ورسره دي ورپکې دلته راغلی جنګیږي په خپله هلمند روزګان زابل قندهار اور پکتیکا کې دی فعالیتونه کوي په خپل د پجن کې ګډون کړی دی دا به شه د شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو زموږ دشمن پاکستان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په دې باندې متأكد یم چې د عملمد مرافند په مړینه کې شک نشته چې هغه مل ده. اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تاسو سره ویل سوال چې دوی داسې سیاسي بشیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغو حکومتونو ته او د چارواکو ته دوکه ورکړې ده پریبي ورکړې ده او دا هم د پاکستاني و نو پریب و چې جهان ته معلومه کړه چې زه کولای شم چې افغانان افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میز باندې کېنوم او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکرات پیل کیږي او د دې جهان اعتماد هم حاصل کو د جهان په خصوص د امریکا مرسي هم حاصل کړي په دې نامه باندې او خلک ډېر خوشبینه ولو خو دې ملامد مر اخ مړې نه دی ته ساتلې و دې مړې خبره چې اخیر د دې دغه اعلان کې او بیا وایي چې مو خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو حکومت کې اما مشکل همدا شي پیښو چې د ملامد مر اخ مړې نه اعلان سوله نو موږ څه وکړو خو دا پای برته ټوله پرې باندې وره ولا لخپل ځان چې زمو وره ولا او دې افغانان بلته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پیښولو دا هم یو د سوله نو موږ هیله ده چې فائدنه کې افغان حکومت دې ته ډېر توجه وکړي د خدای په امان.
محترمه ستاسو پیغام مو ته خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري نو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکې دستګاه کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زار شکنا او زبت فات یا زار شکنا
شمشنا تدد ورك كاروان سالار شك